دا مشال ریډیو دا وخت په پېښور کې د غرمې 12:00 په کابل کې 12:30 بجې دی. د مشال ریډیو په دې خبری سات کې مزبوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه ریپورتونه او شننې لرو، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبر نو واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کوونکي به په خپلو هڅو کې بریالي نشي. عوامي نېشنل ګوند د خیبر بینک درغلۍ تورونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې او امریکایي ولسمشر ویلي خلیجي هیوادونو ورسره ژمنه کړې چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې ته به دوام ورکوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅکله بریالي نشي. د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه. بیان وایي وزیر اعظم غونډې ته وویل چې لمن یې پاکه ده او دا چې په تیرو وختونو کې هم د احتساب له بهیره بریالی وتلی دی. له دې علاوه په بیان کې نور تفصیل نه دی ورکړل شوی چې د نواز شریف د دې څرګندونو اشاره چا ته وه، خو د پاناما اسنادو په ډاګه کېدو له کبله نوموړی تر سیاسي فشار لاندې دی. د وزیر اعظم په مشرۍ دا غونډه پر داسې وخت وشوه چې تېره ورځ د پاکستان پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړل چې پکې دوه جنرالان هم شامل دي. عوامي نېشنل ګوند په خیبر بینک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن غوښتنه کړې. د ګوند یو مشر میا افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته وویل دا دوه مخي ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي، خو خپل د بینک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټي جوړه کړې.
کدا ایم ڈی پخپلا خراب دے حکومت لگولے ذمہ دار دے او کفرز کا وزیر بان رقم الزام دے دے وہی مجرم دے نو دانش کے دے چگینے وزیر اعلی یا دے پی ٹی حکومت بھی گناہ دے ہم پدی گناہ کے وسر شامل دے تحقیقات دے جوڈیشری انکوائری پ بنیاد لکدا چیف جسٹس پ موجود گیا کہ اوشی چسنگ منگا دا مرکز مطالبہ کو داسے دے صوبے دے پارا کو.
څو ورځې مخکې د خیبر بینک مشر شمس الملک د ورځپاڼې په خبرتیا کې د خزانې پر صوبایي وزیر مظفر سید په بینک کې د درغلۍ تور پورې کړی و. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا پر پخواني حکومت هم د اداري فساد تور پورې کړی و چې میا افتخار حسین رد کړ. د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوی دی. بلخی دا خبره تیر مازیګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان قونسلګرۍ کې د کډوالو یوې غونډې ته وکړه.
په دغه کمیټۍ کې به د افغان کمشنریټ خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کونسلګرۍ غړي موجود وي او دغه کمیټۍ به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټۍ خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي.
هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلی کمیټي به یوازې د هغو کډوالو مسئلې هواروي چې رجسټر وي او دا چې صوبایي حکومت به ژر د نارجسټرو کډوالو ضد کارروایي پیلوي. خو بلخي په خپله وینا کې زیاته کړه چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو رجسټرولو بهیر به غځوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته. د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری بیګا مشال رادیو ته ویل په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د ویل د دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو مبارزې لپاره اضافي ځواک لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو استولو ضرورت نشته. تیره اونۍ وسلوالو له څو خواو څخه د کندوز پر ښار او دوه ولسوالیو حملې وکړې، خو وزیري زیاتوي وسلوالې په شا تمبولي او درنه مرګ ژوبله یې وراړه. وسلوالو د نوموړي داوو په اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر وایي د کابل وروستي برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمایندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی حکم کې راغلي پر جمعه او شنبه د هیواد په جمعتونو، تکیه خانو او د ملي امنیتي ځواکونو په قیتو کې د قرآن ختمونه کیږي. د سه شنبه یا نهې پر ورځ د کابل په پولي محمود خان سیمه کې په ډله ییز برید کې 46 کسان ووژل شول او له 350 څخه زیات ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د حملې ذمهواري منلې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگټن او د خلیج عرب ملګري هیوادونه د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمه ییزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته ادامه ورکوي او دې ته ژمن دي. تیر مازیګر د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د خلیج همکاري شورا او امریکا تر ګډي سرمشري وروسته اوباما وویل په سیمه کې د ایران رویه او د تیلو په ګډون د اقتصادي مسالو په اړه اندېښنې لا هم موجود دي. خو د ویل په سرمشري کې شامل یو هیواد هم له ایران سره په شخړه کې ګټه نه لري. د واشنگتن خلیجی ملګري له سیمه ییز مخالف تهران سره نړیوال اټومي تړون اندېښمن کړی دي. اوباما وویل د شپږو غړو هیوادونو خلیج همکاري شورا سلا شوه چې په عراق او شام کې به بشری حد سے پراخوی او د اسلامی دولت سخت دریځ ډلې ختمولو لپاره متحده ده. نن د ځمکې نړیوال ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال موضوع د ځمکې لپاره ونی ټاکل شوې ده. د ملګرو ملتونو پر وپاڼه په خپور شوي نننی بیان کې راغلی په راتلونکو پنځو کلونو کې به په نړۍ کې 1.8 اربع یا میلیارد نوې ونې نیالول کیږي. بیان وایي نن به په نیویارک کې ګڼ هیوادونه د اقلیم یا آب و هوا بدلون په اړه شوې نړیواله موافقه لاسلیک کوي. تیر کال په دسمبر کې په پاریس کې د نړۍ زیاتره هیوادونه سلا شول چې د نړۍ تودوخې درجه به د کال په سر له 1.5 ډیګري سینټي ګریډ زیات لوړېدو ته نه پرېږدي او د دې کار لپاره به د انرژۍ هغه وسیلې په کار راولي چې زیات کاربن مونو اکساید یا کاربن ډای اکساید نه پیدا کوي. د ځمکې نړیواله ورځ له 2009 زیږیز کال راهیسې لمانځل کیږي چې موخه یې د چاپیریال ساتنه او د اقلیم غیر طبیعي بدلونونو مخه نیول دي. اوریدونکو داو د دې مهال خبرونه رابعه اکرم خان د کرنسیو یا اسعارو لبیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.38 روپۍ او په 1.38 روپۍ یو یورو په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو درهم په 28 روپۍ اخیستل کیږي او په 28 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي او په 1.72 روپۍ ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1.23 روپۍ ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 19 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 24 او په کوټه کې 9 او 25 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدو چې پامیر ساحل او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد بې ثباته کولو هڅې به بریالی کېدو ته نه پرېږدي. د پاکستاني پوځ مشر د درغلۍ په تور ځینې لوړ پوړي افسران له دندو لرې کړي دي. قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي لومړی دې هلته د ملکي خدماتو نظام بحال کړل سي. پښتانه خبریالان وایي په ډیرو سختو حالاتو کې خبریالي کوي.
دا گروپونه کوریج غواړي، سپیس غواړي، ریډیو کې ځای غواړي، ټي وي کې ځای غواړي، نو دا اوس ډېره یو غټه مسله جوړه شوې ده.
په تیرا کې یو نوی پل تر لومړي باران او سیلابونو وروسته نړېدلی دی.
صحیح میټر استعمال شوی نو موږ تحقیقاتو مطالبه کوو.
په پېښور کې د بدن اعضاو یا غړو پیوندکاری انتظام اداره جوړه شوې ده.
غریبانو خلکو به خپلې د وجود چې کوم آزاد دي، خصوصا چې کوم کوردي دي، هغه به هغوی خرڅولي.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم د دې ګړې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع تلک څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای د هیواد بے ثباته کولو هڅې نسی کامیاب دی. نوموړي تیر مازګر د وفاقي کابینې غونډې ته په وینا کې ویل لمن یې پاک ده او دا چې پخوا هم له احتساب پاک وتلی دی. نوموړي د څرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د پاناما اسنادو له کبله له سیاسي فشار سره مخامخ دی او تیر ورځ پوځ مشر د درغلیو په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو لرې کړي دي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی خبر پاڼې په وینا د وفاقي وزیرانو غونډې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې زموږ لمن پاکه ده او موږ ماضي کې هم سخت نه سخت احتساب کې کامیاب شوي یو. د پاکستان وزیر اعظم دا هم ویلي چې زموږ مخالفینو ته دا خبره ښه نه لګي چې حکومت خپل آئینی موده پوره کړي ځکه چې بیا به د سیاست په منډه کې شاته پاتې شي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې د پوځ ځینې اعلی افسران د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي دي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي پوځیانو په اړه څه خبره مخې ته نه ده راغلي، خو په دغه غونډه کې ملکي معاملاتو په شمول پاناما اسنادو په اړه خبرې شوې وې. تېره ورځ د پوځ ځینې اعلی چارواکي د خپلو عهدو نه لرې کړی شوي وو چې پکې لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک او میجر جنرال اعجاز شاهد شامل دي. په دې افسرانو د درغلو تور و، خو دې لړکې تفصیل لا مخې ته نه دی راغلی. بل اړخته د عسکري سرچینو لخوا یولس افسران یادېدل او اوس دا شپږ یادېږي، خو لا هم په دې اړه څه کره شمېره واضحه نه ده. د دې افسرانو لرې کول په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په وړمه ورځ د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په کوهاټ کې ویلي وو چې په هر سطح به د احتساب د عمل حمایت کوي. دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ خاتمې سره سره درغلي ختمولو بغیر د ملک امن او استحکام ممکن نه دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واورېده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلی په تور ځینې لوړپوړي افسران له دندو ګوښه کړی دی، که څه هم لومړی د دې افسرانو شمیر زیات شول سوی وي، خو اوس د پوځ لخوا ویل سوی چې دا شپږ دی. سراج زهیر پرې رپورټ لري.
د زیارت په مازیګر اسلام آباد کې د پاکستان پوځ سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د درغلیو په تور کې د پوځ ځینې اعلی افسران له خپلو چوکو څخه برطرف کړي، چې پکې د لیفټیننټ جنرال عبیدالله خټک، میجر جنرال اعجاز شاهد او سیف الله په ګډون نور ځینې افسران شامل دي. د سرچینو په وینا دا افسران د پوځ د احتسابي نظام تر لاندې د پلټن وروسته لرې کړی شوي او له دوی ټول مراد واپس اخیستی شوي، او د پوځ مشر حکم ورکړی چې له دوی دي د درغلو په ذریعہ اغستل شوی پیسې هم بیرته واغستل شي. کله چې مشال ریډیو د پوسټ په دې فیصله باندې په پیښور کې د دفاعي چارو تجزیه کار ریټر بریګیډیر محمد صاد نو پختل، نو هغه وی
مخکم فوج خدا سي کاروای کې دي، چونکه فوج د دې داسې تشریح ډیر نه کوي، ډیر بعد خبر نه لوزي نو دې پته نه لګي. بالکل دا به چار خلکو आवाज نه راستل چې فوج کې دمنه چې کوم دې صفائی پکار دا او کدي کې کبا خلک به چې هغه په دې باندې کرپشن الزامات دي نه لري په مغه فتا باندې او مغه پیمانه باندې
دا شان چی مشال ریڈیو د سیاسی چارو تزیہ کار عقیل یوسفزی نے پدیاڑو پختل، نو دا غوی ناوا چی لدی با پا سیاست دانانو او حکومت دیر فشار راشی
دام یا دی پا سالے نباد چی کم آغا سیاسی گوندونا یا آغا بیوروکریس یا آغا خلق چی آغا با وجوه پا کرپشن کے ملویس پا تشیر دی یا پا آغا بانے دورو ندی دام اپا خیال دارا چی پا طول سیاسی بوتنا باندے اپا موجودہ حکومت
د پوز دو مشر دا فیصله په داسې وخت کې راغله چې په پاناما لیکس کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو د نمونو په شمول د 2500 نه زیات د نورو پاکستانیانو نمونه هم راغلي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو چارو کمیټې پر جوړولو هوکړه کړې ده. نوموړي تیر مازګر په پېښور کې د خیبر پښتونخوا له وزیر الله پرویز خټک سره تر لیدو وروسته په افغان کنسلګری کې د کډوالو یوې غونډې ته وویل. خټک ورته ډاډ ورکړی چې د کډوالو ټول مشکلات به حل کړي. نور تفصیل د غلام اوس په رپورټ کې.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان په کنسلګری پیښور کې په خپل وینا کې وویل چې د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ملاقات کې په دې خبره سلا شوې دي چې یو کمیټه به د افغان مهاجرینو د ستونزو د هواري لپاره جوړوي. دغه کمیټه کې به د افغان کمشنریټ، خیبر پښتونخوا پولیسو او د افغان کنسلګری غړي موجود وي، او دغه کمیټه به د افغان مهاجرینو د هرې ستونزې لاره چاره لټوي. او دا فیصله وشوه چې را روانه اونۍ به دغه کمیټه خپله لومړۍ غونډه ترسره کوي. وزیر اعلی وویل
چې د کمیټۍ غونډه به هر میاشت تر سره کیږي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په واضح ډول وویل چې کومه ستونزه دغه کمیټۍ حل نکړې شو نو ما سره دې هغه ستونزه شریکوي چې زه یې خپل حل راوباسم. خو بلې خواته د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د مهاجرینو د چارو د وزیر سره د ملاقات پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې کمیټي به یوازې د رجسټرډ افغان مهاجرینو د ستونزو لپاره کار کوي او د غیر رجسټرډ افغان کډوالو په ضد به زر تر زره په پښتونخوا صوبه کې کاروایی پیل کوي. خو سید حسین علمی بلخی وایي په اسلام آباد کې د غیر رجسټرډ افغان مهاجرینو په ثبت کولو او د مهاجر کارډونو د مودې په غځولو خبرې اترې کړې دي.
وزارت داخله پاکستان وعده مثبت داد.
د پاکستان وزارت داخله را سره ژمنه کړې ده چې په دې اړه به د سپران د وزارت سره خبرې اترې کوي، یو نیټه به ټاکي چې ستونزې هواري کړي. مهاجر کارډونه چې د جون تر دیرشمې نیټې پورې وخت لري د هغې په اړه یې را سره ژمنه وکړه چې دغه موده به د 2018 د دسمبر پورې وغځوي. په افغانستان کنسلګرۍ پېښور کې د افغان مهاجرینو ځینې مشرانو د خپلو ستونزو په اړه هم خبرې اترې وکړې او د افغان مهاجرینو یو مشر عبدالله پاچا وویل
زما مهاجر نیول کېږي، زما مهاجر ویزا ور سره ده، کارت ور سره ده، کارت ور سره چې نشته دا خو یو بانه ده، هغه پرېږده، هغه مریض راوستې، موږ په تکلیف یو، مشکلات دوه حکومت لري، سوځول کېږي پکې مهاجر. ګورئ ملګر صاحب، موږ ته مه یوه چې کارت ماته نه وېکا، زما د مهاجرینو لپاره د تګ په خبران برابر کا.
د مهاجرینو د چارو وزیر سید حسین علمی بلخی زیاته کړه چې د افغان مهاجرینو د ستونزو په اړه به نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سره هم لیدل کتل کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تر پوځي عملیاتو وروسته قبایلي سیمو ته ستنېدونکي کډوال وایي چارواکي دي د دوی د سیمو ډاکټران، استادان او نورو ادارو کارکوونکي لومړی استانه کړي. د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا آبادۍ چارو اداره وایي دوی دې کار ته لومړیتوب ورکړي او ژر به په هغو سیمو کې د ولسي خدماتو ادارو عمله پوره شي. تفصیل اسرارالم مومند وړاندې کوي.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د قبایلي سیمو کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي وایي د دوی د سیمو ډاکټرانو، سکولونو استادانو او نورو چارواکو واپسۍ ته د حکومت لومړیتوب ورکړي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریال احسان دول چې تېره ورځ خپلې سیمې ته تللی وایي که څه هم ځینې سکولونه، میرلي هسپتال او داسې نورې دولسي خدماتو ادارې تر څه حده فعال شوي، خو نوموړی وایي په دې ادارو کې لا هم عمله پوره نه ده.
خاص کر چې کوم هلته پرایویټ تعلیمي ادارې دي هغه اوسه پوره چالو شوې نه دي. په خدیو کې او په زیراکو کې، په پاکیم خیلو کې چې کوم سټوډنټان دي هغه د تعلیم حرج اوس هم روان دي. بل طرف ته چې میرلي کوم هسپتال دی هغه چالو دی، دې کې بالکل شک نشته. او هغه کې چې کوم ډاکټران دي هغه ډیوټیان هم کوي او ډیوټیان داسې کوي چې کوم ډاکټران کلی ته واپس راغلي دي یا کوم په بنو کې په پډیای خان کې کم مشته دي هغه نیم ډاکټران پنځلس ورځې ډیوټي کوي او نیم ډاکټران پنځلس ورځې چھٹی کوي. بیا اوس پرایویټ کلینیکونه هم کولاو شوي دي. هلته
احسان دول وایي د شمالي وزیرستان، حکیم خیل، عدت، خیدی، زیرکی او سپینوام سیمو په څیر نورو قبایلی سیمو ته ستانه شوي خلک هم غوښتنه کوي چې حکومت دې له هر څه مخکې د دوی د ولسي خدماتو ادارې په چارواکو سنبال کړي. خو د حکومت لخوا د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاناصر وایي دوی د کډوالو په واپسۍ کې لومړیتوب د ډاکټرانو، سکولونو، استادانو او نورو حکومتي چارواکو واپس لیګلو ته ورکړی دی.
کمی اتیاس کې چې لیدل نو هغوی استادان، ډاکټران چې کوم څوک سرکاري ملازمین هغوی ته څو میاشتې مخکې د هغې ډایرکشن ورکړی شو چې هغوی دلته راشي. او هغوی شوي نه دي پاکه ډېر کم مقدار خلک دی چې هغوی ته څه مسلې دي چې هغوی دانه دي چې وي هغې باره کښې دور لګیا دي د دې سرکاري ملازمین چې کم کم وخت پورې هلته حالات خراب وو هغې پورې خو هغوی ته جواز ول دلته پاتې کېدو هغې نه پس چې اوس کم دی چې خلک روان دي د هغوی ضرورت نور هم زیات دی نو هغه په اولنۍ پرایورټي باندې هلته لېږلی شوي دي.
د حکومت لخوا د قبایلي سیمو د بیا آبادکارۍ څانګې مشر شاناصر وایي دوی به ډېر زر د ولسي خدماتو په ادارو کې عمله برابره کړي. خو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی خبریال احسان دوړ وایي په دې تېرو څو کلونو کې جنګونو قبایلي سیمو ته دومره نقصان رسولی چې په بیا آبادکاری کې یې میاشتې نه بلکې کلونه وخت لګي.
خو دا چې کوم څومره تباهي څومره بربادي په دې جنگ کې شوې ده د دې چې کوم مکمل ځای ته راتلل چې دي زما خیال دی چې په دې باندې به میاشتې نه بلکې کلونه به لاګي.
احسان دوړ زیاتوي تر څو چې په قبایلي سیمو کې امنیت نه وي پر ځای شوی تر هغو پکې ډاکټران استادان او نور حکومتي چارواکي په سمه توګه خپل کارونه پر مخ نشي بوتلی.
اسرارالم مومندو د قبایلي سیمو ځینې اوسیدونکي وایي دا ښه اقدام دی چې حکومت دوی خپلو کلیو ته ستنوي خو په سیمو کې یې د بیا رغونې او بیا ودانۍ کارونه نه دي سوي. هلته د قبایلي سیمو بیا رغونې او بیا ودانۍ ادارې چارواکي وایي په اغیزمنو سویو سیمو کې یې د اربونو روپیو پروژې پیل کړې دي. نور تفصیل مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د روانې میاشتې د 12 نیټې نه د ټولو قبایلي سیمو نه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بې کوره شوو خلکو خپلو سیمو ته د ستنولو د دویم پړاو پیل کړی دی. په دې پړاو کې به جنوبي او شمالي وزیرستان، اورکزی، کورما، باجوړ او خیبر قبایلي سیمې نه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي. خو د خیبر قبایلي سیمې د تیرا میدان عبدالشکور اپریدی وایي چې خپلو سیمو ته خو ورځي خو د ده په وینا د دوی کورونه ړنګ دي او په سیمه کې د صحت، تعلیم او بنیادی ضروریاتو پوره کولو لپاره نور سهولتونه د حکومتي ژمنو باوجود نشته.
دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت وسدای هغه شینو د موږ ساسه زبانی چې مخرس خبرې نه کیږي چې په جبا باندې وشي گورنر سره وشي لونو کې چې لکونه روپیه لونه وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي اوس د مو کله سوا دای زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار دی و تاروخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فایده څه شولا سبو د مونږه قرضورې پیسې غوړي سبو پرګی دي نه خلکو تجارت و کپڑا و دکان و بستر و هغه شی نه نشته دی دکان مکمل ختم دی.
خو د قبایلي سیمو لپاره د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د 15 ارب روپو په لګښت په ټولو قبایلي سیمو کې د بنیادی ډانچې د سکولونو او صحت مرکزونو سره سره د کورونو رغونه هم روانه ده.
ضروری ریهابلیټیشن دی، ریکاوري دا روغتون دی دغه علاقو هغه مونږ د دې د ټولنه مخکې هم شروع کړو بلکې په هر ځای کې چې دین د ټولنه مخکې هغه پروسس شروع شي چې د لارې کولاو شي دا هغه سره الته چې کوم سکولونه یې هغه بهالي انتظامات شي ریپیر چې کوم ځکه کې پاسیبل دي چې کوم بالکل فولي ډیمیج شوی دا غیر کنستراکشن خو به ټایم لګي دا لپاره ترانزیشنل انتظامات شي چې لکه هغه لپاره سټینډ یا ترانزیشنل پوینټس ورکړي چې دا سبق جاری شي ټول سرکاري سټاف چې دنه دا اویلیبل دي دا هغه سره سره چې کوم هیلث فیسیلیټي هغه ریهابلیټیټ شي د بجلی بحالي وکړی شي او د اوبو د سپلای انتظامات وکړی شي او بیا لکه څنګه چې په باړه کې مونږ وکړو دا هغوی چې کوم فصلونه کېږي د هغې لپاره د اوبو چې کوم انتظام د اریګیشن چینل د هغې بحالي شوي چې کم کم چې هغوی لاړ شي چې هغوی که خپل فصل کری ښه چې هغوی ته مسله نه وي دا پنځه شپږ سیکټر شوي دا دی زمونږ امیجیټ ریهاب وایو دا د هغوی د تلو سره د هغوی د تلو نه مخکې برابر شوي.
بلخوا د پاکستان په پارلیمان کې د سفران د قائمه کمیټې چیرمین جمال الدین د بیا رغونې په لړ کې د حکومتي اقداماتو نه مطمئن نه دی او زیاتوي
نه بالکل نه یو مطمئنه ما خپله مطالبه کړې ده او دغه خبره مې ټولو په کمیټې کښې ډسکس کړې دي او په دې باندې مو احتجاج کړی دی حکومت ته مو دغه راپورټ لګلی دی چې زموږ په علاقه کښې چې کوم دا د تاسو د آبادکاري کوم کار روان دی دا بالکل زیرو دی د دې چې موږ مطمئن نه یو تاسو اشتزي ورکې روانی 4 لک روپۍ ورکړي ورکوي چې ټول ځمه جوړنګ شوی دي که نه او دوزي ته ورسره یاته 1,50,000 ورکوي نو په 1 لک باندې او 4 لک باندې زموږ په علاقې صرف 1 کوټه دی جوړېدی.
د قبایلي سیمو د بیا رغونې د ادارې مشر شاناصر وایي چې د کومو خلکو کورونه د سروې نه پاتې شوي دي هغه خلک د خپلو سیمو د پولیټیکل دفتر او یا د فاټا د بیا رغونې ادارې سره په دې لړ کې رابطه کولی شي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز په خپل تازه ریپورت کې وایي د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې د خبریالۍ لپاره حالات سخت دي. د اپریل پر شلمه په خبر شوی دی ریپورت کې راغلی په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوی خو پر دې سربیره لا هم له ګواښونو سره مخامخ دي. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په څه ډول حالاتو کې کار کوي په دې اړه ملیحه امیرزاده ریپورت لري.
د شورو پورس د ریپورټرز وداوت بارډرز په خبر شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې خبریالان د کار لپاره د حالاتو ښه کېدو باوجود د وسلوالو تنظیمونو سختریزو ډلو او د ریاستي ادارو لخوا پنهخه کیږي. بلخو دغه ریپورت پاکستان سیاسي ریپورټینګ کې د ایشیا په تر ټولو آزادو هیوادونو کې یو ګرځولې دی. دا چې په پښتنو سیمو کې خبریالان په کومو حالاتو کې کار کوي. په قبایلي سیمو کې خبریال صفدر داور وایي چې د کال 2015 نه را په دیخوا د فاټا 15 خبریالان وژل شوي دي او یو شمېر پکې زخمیان شوي هم دي. دی وایي په سیمه کې د خبریالانو لپاره کار څه د 11 سپتمبر پیښې پس او مخکې د اف سی آر قانون له امله مشکل وو او اوس یې حالات نور هم سخت شوي دي.
ډېر کسان اهوا کړي شوي دي زیات دې لپاره چې هلته مختلف سټیک هولډر دي یا گروپونه دی دا په خپل انټرست مطابق خبر جوړولو په مقصد کې دی پرشرایز کوي. دا اوس کم نېشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی پاکستان کې. نو دا کم سبندې زونه راغلي دي کوریج نه ملويږي. دا چې کم کلدم تنظیمونه دي چا باندې بندې زونه دي دا گروپونه کوریج غواړي سپیس غواړي ریډیو کې ځای غواړي ټي وي کې ځای غواړي. نو دا اوس ډېره یو غټه مسله جوړه شوې ده. مونږ ډېر مشکل حالات نه ریپورټینګ راوباسو او دنیا ته ورکو او دغه مسایلو څوک مونږ سره سات نه راکوي.
د بی پولی خبریالانو سازمان استازی او خبریال اقبال خټک وایي یوازې په خیبر پښتونخوا کې نه بلکې د خبریالانو حالات د ملک په نورو سیمو کې هم خراب دي.
په دغه صورتحال کې دوی د سیاسي رپورټینګ نه په نورو موضوعاتو خبره کول ډېره ګرانه ده او بلکې کېدای شي چې د ژورنالیست ژوند هم پکې لاړ شي او کېدای شي میډیا په ادارې باندې ګزار هم شي. تر کومه پورې د خیبر پښتونخوا خبره ده په خیال کې اوس عمومي کم صورتحال جوړ دی چې ژورنالیستانو د ژوند د حوالې سره یا د آزادۍ حوالې سره څومره رپورټینګ آزادانه طریقه باندې وکړي. هغه اوس تقریبا ټول ملک کې حالات ماته یو شان ښکاري. داسې سیمه یا داسې ښار زه دغه ټیم کې په کوټه کولی نه شم چې هغه ځای کې مونږ دا وایو چې صورتحال ډېر ښه دی او ژورنالیستان ډېر بغیر داسې مشکل نه خپل کار کوي.
په پېښور کې د خبریالې انیلا شاهین په خبره چې کله خبریالان د دواړو خواوو موقف ورکوي نو زیات محفوظ وي، که داسې نه وي نو حالات ورله خراب وي. انیلا د خبریالانو ستونزو په اړه وایي
پښتونخوا کې زما اولس کال خپل تکو شو او دا بالکل حقیقت دی چې په دې وخت کې کوم جرنالیزم مونږ دلته کې کوم رپورټینګ مونږ کوو نه صرف د سکیورټي ایجنسیانو له طرف نه بلکې چې داسې عناصر شته چې د هغوی له طرف نه اوسم زموږ صحافیان چې هغوی ته ټریډ کړي. په دې وخت صحافي بالکل د یو ټیبل ټینس د بال غونډه جوړ شوی دی چې یو طرف نه ایجنسیانې پوښ کوي بل طرف نه ملي ادارې دغه کوي. نو مسلې شته دی خو هغې سره سره به دا مهم چې زموږ خپل کار روان دی مختلف ادارو ته چې څنګه مونږ رپورټینګ کوو. تحقیق کم دی، تحقیق په دې کم دی چې مونږ ته هغه
د بی سرحده خبریالانو یا آر ایس ایف سازمان په سګنی رپورت کې راغلی چې د تیر کال پرتله سخ کال په پاکستان کې د خبریالانو ازادي زیاته شوې ده او هغه هیواد له 1950 ځای نه 1950 هغه ته رسیدلې دي.
ملیحه امیرزاده وشتا استه په پاکستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه رپورت وړاندې کاوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وای په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو ماشومانو زده کړو لپاره یې شاوخوا یو ډیر سکولونه بیا رغولې دي. د ادارې ویان دنیا اسلام خان مشال رادیو ته ویل د هغه شونځي دي چې د افغان کډوالو ماشومانو ته داخلي ورکوي. د دې په خبره دا پروژه به د پاکستان نورو صوبو ته هم وغځوي. مجید بابر له نوموړي پښتنه کړي چې له دې اقدام سره به څومره افغان ماشومان ته ګټه ورسي.
UNHCR دا ریفیوجی افیکټډ هوستینګ ایریا انیشیټیو یا راحه پروګرام په ذریعہ باندې هغه پبلک یا سرکاري سکولونو سره مرسته شروع کړم چې افغانانو د پاره خپلې دروازې خلاصې کړې وي. په کوم کوم سکولونو پاکستانیان سره سره افغان ماشومان هم سبق ویل. نو د خیبر پښتونخوا کې چې د نوې سکول افتتاح شوی او په حیات آباد کې دا سکول په خوا یو پراپر سکول بلډینګ نه درلودي. ماشومان به پلمر کې ناستو سبق وایي یا دوه کمرې په کرایه باندې اخیستې وي د یو مدرسې مدرسه الته به ماشومان سبق ویل کله کله به هډ ماستر په کور کې سبق ویل کېږي نو په دا خاطر یو ان سی آر کوم پروجیکټ شروع کړی او هغه د یو دیش سکولونو چې په پېښور کې او د خیبر پښتونخوا په هغه علاقو کې چې پېښور سره نږدې نږدې دي یو دیش سکولونو مرمت یا په هغه کې د نوي کلاس روم جوړونکو کارولو
تاسو هدف څه دی چې تاسو څومره افغان کډوالو ماشومان را جذب کول غواړئ دغه سکولونو ته
دا وخت چې په پاکستان کې کوم افغان ماشومان دي په هغه کې تقریبا 6000 افغانان چې دي هغه سکول ته دي هغه سکولونو ته چې کوم مهاجر کیمپونو کې دي افغانانو ماشومانو 80% ماشومان داسې دي چې د سکولونو څخه بهر دي نو زموږ مقصد یا هدف دا دی چې که هغه سرکاري سکولونه کې که هغه سکولونه کې چې کوم په مهاجر کیمپونو کې دي چې زیات سے زیات ماشومان سکول ته ولاړ شي په دې چې کوم سسټینیبل ډیولپمنټ ګولز جوړ شوي دي په هغه کې دا هدف یو ان سی آر او ټولو ملکونو دی چې ماشومان بلا تعصب په کار د سکول ته ولاړ شي که هغه په خپل ملک کې که د خپل ملک څخه بهر وي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سویل پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زو
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د هیواد بې ثباته کولو یا د پرمختیا مخه نیولو هڅه کوونکي به هیڅ کله بریالي نشي د وزیر اعظم له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی نواز شریف دا خبره تیر مازیګر د کابینې وزیرانو غونډې ته وکړه عوامي نېشنل ګوند په خیبر بانک کې د درغلۍ تورونو پلټنې لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې د ګوند یو مشر میر افتخار حسین تیر مازیګر د پېښور خبریالانو په مرکز کې مشال راډیو ته ویل دا دوه مخې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د پاناما اسنادو په اړه عدالتي کمیشن غواړي خو خپله یې د بانک قضیه څېړلو لپاره د وزیرانو کمیټې جوړه کړې د افغانستان کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي د خیبر پښتونخوا حکومت ورسره د کډوالو ستونزو هواري په اړه د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شوې ده هلته د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خپور شوي بیان کې راغلی کمیټې به یوازې د هغو کډوالو مسئلې هواروي چې رجسټر وي د افغانستان دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي سرتیرو استولو اړتیا نشته د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگم مشال رډټول په کندوز کې حالات د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي افغان ولسمشر وایي د کابل ورستی برید په غبرګون نن او سبا د هیواد دننه او بهر په سیاسي نمائندګیو کې د افغانستان بیرغ نیم ځوړند دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي واشنگتن او د خلیج عرب ملګرو هیوادونو د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړې او د سیمایزو شخړو آرامولو لپاره ګډ کار کولو ته د ادامې ژمنه کړې ده او نن د ځمکې نړیواله ورځ لمانځل کیږي چې سږ کال یې موضوع د ځمکې لپاره ونې ټاکل شوې د موضوع د ملګرو ملتونو پر وپاڼه په خپور شوي نننی بیان کې راغلی پر راتلونکو 15 کلونو کې به په نړۍ کې 8.8 عربه نوې ونې نالول کیږي
خبرونه مول مشال ریډیو او ریچ پامیر ساحل وړاندې کوله وزو اسلام آباد ګورو چې د پاکستان په کورنۍ ورسپانو کې پر کوم موضوعات باندې بحث شوی دی سراج ظهیر د ورسپانې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې لیکي یو څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې د پولیس یو ډلو سره ګرځېدونکو پولیس اهلکارانو باندې ډزې او دوی وژل د راتلونکي نسل د صحت لپاره د خطرې خبره ده ځکه چې د پولیو د ډلو او دوی د حفاظت کوونکو سره دا عمل روان وي نو بیا به څوک پولیو ساسکي ورکوي د ادارې په وینا چې د دې مسلې د حل لپاره څه پکار دي باید چې یوازې په کراچۍ نه بلکې د پاکستان په هر هغه ګوټ کې چرته چې د پولیو د ساسکو ورک کولو مهم دوران دارنګ پیښې رامنځته کیږي هلته دې بیا نظرسانی وکړی شي او د دې لپاره دې یو غوړ نظام جوړ کړل شي او د پولیو ټیمونو ته چې څوک دړکې ورکوي چې لاوله د هغوی په خفیه طریقه سره معلومات وکړل شي چې څوک حمله کوي او څوک د دوی پر ضد دي ادارې چې تیوي چې د سند پولیس له طرفه د پولیو سره چې کوم ټیمونه ټاکل شوي دي د هغوی د دې مقصد لپاره په سم ډول تربیه هم نه ده شوې باوجود د دې چې د پاکستان پیپلس پټي حکومت د کال 2008 نه په حکومت کې دي خو د سکیورټي په حواله یې اقدامات سم نه دي او دا خبر د اندېښنې وړ ده چې دا رنګ پیخي بیا بیا رامنځته کیږي باید چې حکومت دې لخت سنجیده ګامونه پور تکړی د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشر کرس پڼ خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا وفاق ته د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی لیګلی شوی خط کې د شپږی شو سوالونو جوابونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته ورکړل د ادارې په وینا تر سوچ د صوبایي حکومت د غوښتنو تعلق ته هغه د قانون او آئین مطابق بیخي سمې دي. خو د وفاقي حکومت لخوا په چین پاکستان اقتصادي راغداري کې خیبر پختونخوا بیا بیا له نظر ویستل او له خپلو وعدو په شا کېدل د خیبر پختونخوا حکومت سره اندېښنې پیدا کړې دي. او دارنګ د بجلی د ګټې په معامله کې هم وکتل شي نو وفاق له صوبایي حکومت سره زیاتې کوي، له کومې چې د وفاق حکومت د رویې پته لګي. اداریه آخر کې لیکي اوس چې وفاقي حکومت جواب ورکړو نو صوبایي حکومت لږ صبر پکار دی او پس له هغې دې وګوري که څه لانجه پکې وي نو له وفاق سره دې دا مسله بیا راپورته کړي او کوټلي اقدامات دې وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجلې په پاکستان کې د لژکیو ژوند ته کتنه کړې او وایي په هغه هیواد کې وخت پر وخت عیسویان، احمدیان او اهلي تشیع په نښه کېږي. او خطرناکه خبره دا ده چې وسلوالو طالبانو ویلي دا لړۍ به روانه ساتي. ګارډین ورځپاڼه په افغانستان کې امنیتي حالاتو ته کتنه کړې او لیکي شاوخوا 15 کاله وړاندې طالبان له واکه لرې کړل سو، خو په کابل کې سوی وروستی برید ښیي چې د جګړې اور لا مړ نه دی. نجیب عامر د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کړي.
نیوز ویک لیک کې د لاهور په گلشن اقبال کې په یو پارک کې د شوې 14 مسؤلیت جماعت الاحرار ډلې قبول کړ. همدې ډلې په 2015 کال په پاکستان کې په دوه کلیساو د شو بمی بریدونو ذمہواري هم منلې وه. دغه ډلې هوډ ښکاره کړی چې عیسوي مذهب او نور اقلیتونه به په نښه کوي. نیوز ویک لیک کې په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو زیات ځپل شوي خلک مسلمانان دي، خو په پاکستان کې اوسیدونکي عیسوي مذهبه د احمدي فرقې غړي او شیعه مسلمانان هم ترهګرو لخوا وخت په وخت په نښه شوي دي. په پاکستان کې د ټولې آبادۍ نږدې 2% کې خلک د عیسوي مذهب مانونکي دي. نیوز ویک لیک کې په حقیقت کې عیسوي مذهبه کسان یوازې په پاکستان کې نه دي په نښه شوي، بلکې په 1300 میاشتو کې اسلامي سغدریزو ډلو په منځني ختیځ او جنوبي ایشیا کې هم پر عیسوي مذهبو بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې عیسوي مذهبه کسان چې د مسلمانانو په منځ کې د اقلیت په توګه ژوند کوي نو د جزیې په ورکولو سره د ځان تحفظ ترلاسه کولی شي، خو په حقیقت کې د داعش ولقي سیمو کې عیسوي مذهبه کسان د جزیې په ورکولو هیڅکله خوندي شوي نه دي. او ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی په کابل کې د شوي روستۍ ځانمرګي حمله په ترڅ کې له 40 زیات کسان وژل شول او په 15 کالو کې چې وسلوال طالبان له واکه لرې شوي دا په کابل ښار کې د خپلې کچې تر ټولو خونړۍ پیښه وه. ورځپاڼه وړاندې لیکي دا برید ښکاره کوي چې په افغانستان کې د جګړې اور لا مړ شوی نه دی او نه هم په نږدې کلونو کې مړ کېدونکي ښکاري. په داسې حال کې چې په کلیوالو سیمو کې وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو لخوا په نښه کېږي، په ښاري سیمو کې دا ډول بریدونه وړاندوینه کوي چې یو نوی ځورونکی فصل پیلېدونکی دی. ګارډین لیکي له بریده فوراً پس د افغانستان اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله پاکستان ته په مئی میاشت کې کېدونکی خپل سفر وځنډاوه. پر اسلام آباد نیوکه کوونکي وایي د طالبانو مشران تر کلونو پورې په پاکستان کې پاتې شوي او اسلام آباد هغوی ته خوندي پټنځایونه او کومکونه ورکوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شام د سولې خبرو علي کمیټه وایي د اپوزیشن ټولې خواوې په جنیوا کې د روغې له بهیره ووځي. تیر ورځ د دې کمیټې مشر وویل په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې د دوی غوښتنې ومنل سي. هلته د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هیله ښودلې چې په هغه هیواد کې د بشري مرستو رسولو په لړ کې پرمختګ سوی او دا چې په سیاسي ډګر کې به هم پرمختګ وسي. احمد تکل تفصیل وړاندې کوي.
د سوریې د سولې د خبرو عالي کمیټه وایي چې د اپوزیسیون ټول استازي په جنیو کې د سولې د روانو خبرو له بهیر څخه وځي. د سوریې د سولې د خبرو عالي کمیټې چې د ولسمشر بشار اسد له حکومت سره په خبرو کې لویدیځ او لوی عربي هیوادونو ملاتړ کوي خپل استازیتوب وځنډاوه، خو موافقه یې وکړه چې د ملګرو ملتونو له ودانۍ بهر په تخنیکی خبرو کې به برخه واخلي. خو د دې کمیټې مشر اسد زوبي پرون وویل دوی پریکړه کړې چې په هغه صورت کې به په خبرو کې برخه واخلي چې په سوریه کې د جګړې په ډګر کې د بدلون په اړه غوښتنې ومنل شي. محمد الوش چې د جیش الاسلام په نوم د اپوزیسیون د یوې ډلې استازیتوب کوي، له ژنیو څخه له وتو مخکې وویل که د بشار اسد رژیم په رښتیا د ملي وحدت حکومت غواړي، نو لومړی د هغه 10,000 میرمنې او 10,000 نور کسان خوشي کړي چې په زندانونو کې بندیان دي. په فبروري میاشت کې د واشنگتن او مسکو په ملاتړ اعلان شوی قسمي اوربند په سوریه کې جګړې یو څه راکمې کړې، خو دا د په وروستیو څو ورځو کې تاوتریخوالی یو ځل بیا پیل شوی او د اوربند دوام یې له خطر سره مخامخ کړی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا که څه هم د بشري مرستو د رسولو لپاره په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو هیله یې څرګنده کړه چې په سیاسي خبرو کې به هم پرمختګ وشي. نتیجه دا ده چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې پرمختګ شوی. دا خبرې لنډې وې، خو رښتینی پرمختګ پکې وشو، که څه هم قطعا کافي نه دي، بل دا چې د بشري مرستو د رسولو موظفو ډلو ټینګار کوو چې دوی ته باید ډاډ ورکړل شي، او بل دا چې که په بشري مرستو کې زیاتوالی راځي او اوربند د پخوا په څیر بیا نافذیږي، نو دا به له سیاسي بحثونو سره حتما مرسته وکړي. لویدیز ډیپلوماتان وایي د اپوزیسیون د اصلي مراکشیانو له وتلو وروسته به د سوریې د سولې د خبرو بیا پیل ستونزمن کار وي. رویټرز خبري اژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی لیکي چې وایي دی سخت خواشینی دی، ځکه چې د ده په نظر دا یوه لویه سهوه ده. د ډیپلومات رویټرز ته ویلي اوس به ډېره ګرانه وي چې د خبرو بهیر ته د دې ډلې د راستنېدو لپاره یوه پلمه پیدا شي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه د ماخام تر شپغو په مندنه سپا شپک سوا یو ویش کیلو هرتا او لنډو سپو 2013 4015 1978 او 15028 کیلو هرتا اوریدل شي.
د بخشن نړیوال سازمان له روس څخه د ازبک کډوالو په زور ایستلو غندنه کړې. تیر ورځ امنیسټي انټرنیشنل په ریپورت کې ویل له روس څخه ازبکستان ته په زور په ستنو سویو کې پناه غوښتونکي کډوال او مزدوران شامل دي. ریپورت وایي دا کسان چې ازبکستان ته ورسي نو بیا ورباندې امنیتي ادارې تشدد کوي. د مشال رادیو خبرونو مرکزي څانګې په دې اړه یو لیکنه خبره کړې ده چې مهمې برخې یې اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په ماسکو تور پورې کړی چې په ازبکستان کې د تشدد ملاتړ کوي. روس له خپل هېواده په زوره سلګونه ازبکان ازبکستان ته لیږي. په خپور شوي ریپورت کې راغلي ازبکستان ته په زور استول کېدونکو کې په سلګونه پناه غوښتونکي مهاجرین او کارکوونکي کډوال شامل دي. دا کسان تښتول کېږي او د ازبک چارواکو لخوا د تشدد سره مخ کېږي. ریپورت کې راغلي دغه کسانو ته په ازبکستان کې ښکاره خطر دی، خو دې باوجود روس د ازبک چارواکو د خوشحالولو لپاره دغه کسان له خپل هېواده په زور وباسي. په ریپورت کې دا هم ویل شوي د ازبکستان امنیتي ځواکونو ته اجازه ورکړل شوې چې ازبکستان ته مطلوب کسان له روس څخه اغوا کړي او خپل هېواد ته یې راولي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر جان دال هوزن په ماسکو غږ کړی چې په زوره د کډوالو له هېواده د ایستو او تښتولو لړۍ ته د پای ټکی کېږدي. د ده په خبره دغه ګام له بشري حقونو سرغړونه ده. نوموړی وایي باید روس دا خبر یقیني کړي هغه څوک چې ازبکستان کې له تشدد سره مخ کېدی شي په زوره له روس څخه ونه باسي. د بخښنې نړیوال سازمان د منځنۍ ایشیا څانګې مشر وایي باید چې په ازبکستان هر قسم فشار واچول شي چې دارنګ دغه هېواد له تشدده لاس واخلي او د نړیوال معیار مطابق په شفافه توګه د مقدمو ترسره کول یقیني کړي. د بشري حقونو ډله وایي ازبک چارواکي په دې لټه کې دي چې په هېواد دننه د سیاسي مخالفینو او انتقاد کوونکو پر ضد د مقدمو چلولو لپاره جواز پیدا کړي. ازبک چارواکي د ترهګرۍ پر ضد د کمپین په بهانه د اسلامي ډلو په پیروکارو تورونه پورې کوي او دارنګ بیا یې پر ضد مقدمو ته لار هواروي. ویل کېږي چې روس په 2013 کال کې د تاشکند هغه خواست رد کړی و چې فلم جوړونکی او کاروباري تن میر سوبر خامد کریوف له خپل هېواد وباسي. ازبک چارواکي په میر سوبر خامد د یوې غیر قانوني اسلامي ډلې د جوړولو تور لګوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي
په فلم جوړون کې میر سوبر دغه تورونه روستو له هغه ولګیدل چې نوموړي په یو غیر رسمي غونډه کې د اسلامي حجاب په ملاتړ کې څرګندونې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي یاد فلم جوړون کې په 2014 کال کې په ماسکو کې تختول شوی وو چې روسي امنیتي چارواکو ازبک چارواکو ته وسپارو چې هغه بیا په زور ازبکستان ته راوستو. د بشري حقوقو ډلې ویلي دي چې د ازبک چارواکو په تحویل کې په میر سوبر خامد ډیر زیات تشدد شوی. له نوموړي څخه د جرم د اقرار کولو پر وخت د هغه دوه پوښتنې ماتې کړل شوي دي او امنیتي سرتیرو ترې اووه غاښونه هم ویستي دي. نوموړي ته د 8 کاله د بند سزا اورول شوی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼه لیکي په ورستوي کې د ماریشس ولسمشر امینې غریب د پاکستان سفر وکړ. لیکن وای غریب تر دې مخکې هم کراچی ته تللی ده او د پاکستان ښه خاطرې یادونه لري. د لیکنې مهمه برخه مو نو شاوړان کوي.
د ډان ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلی چې امینا غریب افاکیم د موریشس د ولسمشر په حیث په اول وار د پاکستان سفر وکړ، خو نوموړی د دې نوړاندې هم کراچی یونیورسټۍ ته راغلی او د کیمستری د کارپوه په حیث یې د یاد پوهنتون د کیمستری د څانګې سره همکاري کړې ده. امینا غریب چې پخپل یې د برتانیا نه زده کړې ترلاسه کړې، وایي د کراچی یونیورسټۍ د کیمستری څانګه په دنیا کې اعلی مقام لري. ورځپاڼه لیکي امینا غریب افاکیم د خبرو پر مهال په اردو ژبه هم اسو خبرې وکړې او وی ویل چې په خپل هیواد کې د زده کړو پر مهال د اختیاري مضمون په توګه د اردو انتخاب کړی وو. نوموړی وایي په اردو لږه لږه پوهیږي او لږه غونډې ویلې هم شي، خو لیک او لوست پکې نشي کولی. امینا غریب افاکیم ویل تر اوسه یې د پاکستان خوراکونه، جامې او سندرغاړي یاد دي. د ورځپاڼې د وینا تر مخه امینا غریب د موریشس اولنۍ خزینه ولسمشر ده چې نه یوازې ساینس پوه ده بلکې مسلمانه هم ده. مسلمانان په دغه هیواد کې په اقلیت کې دي، خو د نوموړي ولسمشر جوړېدل څرګندوي چې په موریشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ څومره همغږي او برداشت دی. ورځپاڼې ته امینا غریب ویلي په نړۍ کې زیاتره مسلې له دې وجې راپورته کیږي چې خلک د یو بل د ژوند ژواک نه بېخبره وي او دا چې د خپلې ولسمشرۍ په موده کې به په موریشس کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ همکاري او همغږي لا نوره سیوا کوي. نوموړی په خپل هیواد کې د هغه خلکو خلاف د سختې کاروایی یادونه هم وکړه چې د انټرنیټ د لارې نفرت خوروي او د یو بل خلاف د تشدد لپاره خلک پاروي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي کندوز ته د اضافي ځواکونو استولو اړتیا نه ویني ځکه چې هلته وسلوال په تیښته دي. دا خبره د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری بیګا مشال رادیو ته وکړه. تیر ورځ د وزارت چارواکي کندوز ته ورغلي وو او هلته یې د وسلوالو ضد روانو عملیاتو ارزونه کړې ده. احمد تکل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د دفاع وزارت ویاند وایي د هیواد ملي امنیتي ځواکونه په کندوز کې پر حالاتو بشپړ کنټرول لري. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیر وویل دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو لپاره اضافي ځواکونه لري، خو دا مهال کندوز ته د نورو سرتیرو د استولو اړتیا نشته.
هلته خو زمونږ د پامیر شلمه فرقه ده، هلته 209 شاهین قلي اردو ده په مزار شریف کې، د کومندو قوتونه هلته دي په کندوز کې، زمونږ ضربتي کتاب د شپې د عملیاتو لپاره زمونږ خاص کتاب چې ځانګړی کتاب مونږ ورته ویو. که چیرې ضرورت وي د دفاع وزارت لپاره مشکل نشته دی چې نور قوتونه مونږ هلته ولیږو، مګر هلته کافي قوتونه موجود وو او موجود دي.
وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پر کندوز ښار، چاردرې او قلایزال ولسوالیو له څو خواوو پراخې حملې وکړې، خو چارواکو وروسته وویل چې دا حملې شنډې کړي او وسلوالې له هغو سیمو څخه پښاتم بولی چې سنگرونه په کې جوړ کړی وو. د پښتنې ته چې کډ کندوز د دفاع لپاره کافی اندازه ځواکونه په سیمه کې وو، نو طالبانو یو ونی مخکې څنګه ناڅاپه په ځینو برخو کې پرمختګ وکړ. وزیر په ځواب کې وویل
ډېر اختره توتیا کله چې د عمری په نامه باندې هغوی مریات اعلان کړل، د هغوی ټولو ولایتونو نه مخالفین او طالبان او حتی بهرني جنګیالي جمع کړي وو د کندوز ولایت لپاره. هغوی داسې پلان درلود چې کندوز ولایت باندې یو دستجمعي برید وکړي تر څو ولایت ته سکوت ورکړي. شپږ ولسوالۍ باندې هغوی بریدونه کړي وو چې ونیسي، مګر تاسو ولیدل چې زموږ قوتونه د دوی هغه بریدونه هم شان کړه او ډېر تلفات یې هم ورته واړول. اوس هغلی هغوی د تېښتې په حال کې دي.
د دفاع وزارت ویاند همدارا زیادونه وکړه چې په وروستۍ جګړه کې طالبانو د کندوز ولایت هیڅ کومه سیمه نه ده نیولې. وزیر زیاته کړه چې دا مهال د هیواد په دیارلسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد شپاړس پوځي عملیات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان ولایت چارواکي د وردوج ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. وردوج او یمګان ولسوالۍ له تیر کال راهیسې د وسلوالو په ولکه کې دي. بیدار وویل د وردوج ولسوالۍ او د څو څیرمه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات له دوه ورځو را په دې خوا پیل شوي او هوایي ځواک یې پر ځینو سیمو بمبارۍ هم کړي. د بیدار په وینا په سیمه کې له وسلوالو مخالفینو درې پوستې د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
په پېښور کې د سختدرزي او ترهګرۍ مخنیوي پر موضوع یو غونډه سوي چې ورته ګڼ سیاستوالان، پوهان او د مدني ټولنې فعالان ورغلي وو. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین مشال اړیو ته وویل د موسم له تودېدو سره وسلوال بیا یو ځای کېږي چې باید یې مخنیوی وسي. پوهان وایي که طالبان وسله نږدي نو ورسره سوله نسي کېدای. خالد خان معلومات راکوي.
می افتیار حسین وویل چې د موسم بدلیدو سره سره کوم وسلوال تنظیمونه چې د وزیرستان اپریشن نه وروسته بیل شوي او پټ شوي وو هغه یو ځل بیا یو ځای کیږي او د دوی دغه یووالی د امن دپاره خطره جوړېدی شي.
دا دومره موده چې خاموشي وه او یا زموږ په وزیرستان کې کوم اپریشن وو نو هغې نه څه خلک چې تښتېدلي وو نو هغه ریارګنایز شوي دي او هغې وخت په وخت دا ثابته کړې ده چې چېرته چېرته یې غوښتل نو هغې چې کوم دی نو خپل حمله او واقعات ای کړی دي. او د موسم د لحاظ چونکه د ګرمه او په یخنه کې چې کوم دینو اغه رنګ عملیات نکي دا یو پیریډ دی او تیارې کړې نو په دې کې چې کوم دینو غي باغاز کړي او اغاز تقریبا کړي دوه درې واقعات شو نو دا به تیزیږي.
دا خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن پخوانی مشر ریټایر جنرل حمید خان اول چې حکومت او امنیتی ځواکونه دی کبالی سیمو کې دا فوجي عملیاتو نه پس ځای خلکو ته روزګار، تعلیم او نور د پرمختګ کارونه ورکړي. د زیاته کړه که چېرې حکومت د خلکو اعتماد بحال نکړي نو کبالی سیمو کې د سختدریزه او ترهګرۍ ماحول بیا هم جوړېدي شي.
زما خیال نه دی چې دوی په ډایلاګ باندې منی ځکه چې دا کلاش اف ایدیالوجي دا هغه چې کوم طریقې والا اسلام غواړي لګیا دی په زور باندې او په دغه باندې هغه شی زمونږ چې کوم میجورټي اف د قوم دی هغه نه مني. نو چې هغه نه مني نو بیا موږ سره هغه سره خبرو دا خو څه فایده نشته دی. خبرې په دې کې دي شي چې او ټوپک کېده او دا شی بند کې او حکومت به تاسو له معافي ده.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د مدنیات وزیر میرمن انیسا زیب طاهر خیلی وویل چې د دوی حکومت د ترهګرۍ په جنگ کې د پاکستان فوج د قربانو ستاینه کوي او د صوبې پولیس او نور امنیتي ادارو ته د ترهګرۍ مخنیوي لپاره نور وسایل، روزنه او تربیه ورکوي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیرا په مستک کې په نوي جوړ شوي پل کې غیر معیاري مواد کارول شوي ول چې له کبله یې د پل په وروستیو بارانونو او سیلابونو کې لاهو شو. دوی تیر مازګر مشال رډیو ته وویل د خبر پښتونخوا حکومت دی په دې اړه پلټنې وکړي. فرهاد شینواری په دې اړه رپورت لري.
د روان کال په فبروري میاشت کې د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان د خیبر جنسي په تیرا مستک کې د باړې د سند د پاسه د یو مهم پل پرانسته کړې و چې خواوشا اتیا میلیونه روپۍ لګښت پرې راغلی و او دغه پل د خیبر تیرا لرې پرتو سیمو او رګزۍ او کورمی جنسۍ ته په تګ راتګ کې د اسانۍ لپاره جوړ کړی شوی و. خو د خیبر جنسۍ خلک وایي چې په دې پل کې غیر معیاري مواد استعمال شوی وو او ډیر زر سیلاونو یوړو. په دې حکله د خیبر اوسیدونکی سید کبیر پردی مشال ریډیو ته وایي،
اول باران چې راغی د اول سیلاب سره د پل اوبه یوړو او نو دا معلومه شوه چې دې کې کرپشن کېږي او دې کې چې کم د صحیح میټر استعمال شوی نو موږ تحقیقاتو مطالبه کوو او هم ډېر سخت تکلیف کې هغه تیرا پل اوبه وړه نو خلک چې کنه مخکې سفر نشي کولی په زرونو خلک چې کم د متاثره شوي.
د تیرا کوکې خیلو یو مشر امل جان وویل،
مستک پل چې پوخ جوړ شوی وای او صحیح جوړ شوی وای نو بیا نشي وړای، خو صحیح ټیکادور چې کندې صحیح کور کړی نه ای چې په بیا وری نه غا پوخ کور نه کنه ټیکادورون ینه دا ټول ځون پوی کی چې مو وس په نه صحیح وی او کم سیمټ یې صحیح وی کم کراشي وی چې دا صحیح کمر نه وی.
بیا به فلاحي ادارې خیبر ویلفیر هم مشر خلیل پردی وای چې په قبایلی سیمو کې اکثره پرمختیایي کارونو ټیکي سو سو ځای خرڅیږي نو ځکه څوک سم کار نه کوي.
مراتی افته خلق دی اغه ته دغه ټیکی الارت شي نو په دغه وجه باندې هغه کارکردګي زکه چې یو ای پی او خرڅي بلې په بل خرڅي نو اخیری کې دمره پاتې شي چې هغه ټیکا دار تم پکې څه نه کیږي نو په دغه وجه باندې دغه سیستم په مکمل توګه باندې ختمې دل په کار دي چې ډایرک دغه سی یو ټیم وی چې اغه ته دغه فاندینګ وشي او هغه په صحیح طریقې سره کار وکړي او چیک بیلنس پر انداز یو سیستم ورته جوړ کړي چې باقاعده ویزیټ کیږي او هغه باقاعده جانچ پړتال کیږي. مونږ گورنر چې کوم ویزیټ و مستک ته مونږ پکې موجود او دغه د پول افتتاح کې دا او خود بدقسمت نه چې کله دغه سیلاب راغی نو دغه پول یې د منځه یوړو.
د تیرا مستک دغه پول په حق له مشکله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی سملی غړي ناصر خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل،
د دې په حواله زه دا ویم چې دا ډیره د تشویش خبره را ځکه چې مونږ دوه ځله تللو، یو ځل په هلیکاپټر کې د لارې نه راواپس شو باران وو موسم خراب شو را باندې او بیا دوه ځله مونږ هلیکاپټر کښ کو بیا په دویم ځل چلاړو خو هغه مو افتتاح هم کړله او ډېر ټیک ټاک دغه مو کړله او دا یو ډېر یو قسم ګیټ وې ده د دې علاقو دپاره چې دا کم پول دی او زه ګورنر صاحب له دا اپیل کوم چې په دې باندې انکوائری کې نه وي چې کومو خلکو په دې کې کوتاهي کړي وو چې هغې له سزا میلاو شي. زه به په دې باندې ټیک ټاک احتجاج کوم، زه به ګورنر صاحب دا مسله اوچتوم.
د خیبر جنس خلک وایي چې د دوی لرې پرتې سیمې د ترګرۍ نه ډېرې ځپل شوي دي او باید هلته معیاري پرمختیایي کارونه ترسره شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنس.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چیزیم به شبگردی مکمل ختم
از افغانان چون بی شک چون
دیر سخت را بانی تیرا یه هر چطه
دیر سخت مکمل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. د خبر پښتونخوا حکومت د انساني بدن غړو یا اعضاو د پیوندولو چارو انتظامی ادارې جوړولو اعلان کړی دی. د روغتیا وزارت سیکرټر تیر ورځ مشال راډیو ته وویل، دا اداره به د هغو ناروغانو لپاره د اعضاو یا غړو عمل قانوني کوي چې په بدن کې یا ځینو شیانو کار پرې شوي. د مثال په توګه ځینې خلک پښتورګو یا ګردو ته ضرورت لري، ځینې یا سش یا سږي یا پړسوونو ته او ځینې بیا نور څه ته. په دې اړه شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د صحت سیکرټری ډاکټر عطاورحمان مشال یړو ته وویل چې د روغتیايي صوبایي ادارې دغه ریګولیټری اتارټي به په صوبه کې د انساني بدن بېلابېلو اعضاو لکه زړه، ګردې، سترګې، پیپړو، اینا یا نور ځایونه د یو بل ناروغ انسان ته پیوندولو عمل ته قانوني شکل ورکړي. اوس به یوازې هغه ادارې او هغه څوک خپل د بدن اعضا بل ته ورکوي کوم خلک چې دغه حکومتي ادارې یا د اعضا د پیوند کولو روغتیايي ادارې سره رجسټرډ یا ثبت وي. دوی ویل چې دغه ادارې مشري به د صحت صوبایي وزیر کوي او ورسره به د دوی نه علاوه د صحت محکمې نور چارواکي او سیکریټریان شامل وي.
اتارٹی نے بھائی اوزا کتنے سے ٹرانسپلانٹ کے آغذ ریکگنیشن آغذ ریگولیشن سوک بکئی آ سینٹر دے دے قابل دے کرنے دے اگر ٹول رولز ریگولیشن دا بٹ ٹول ایز اے مانیٹرنگ ون کے دا بکئی کم چی بٹ ٹرانسپلانٹ تھرو آؤٹ دا پروونس ہر اسی ٹرانسپلانٹ کا کڈنی وی کا لیور وی کا ہارٹ وی کا اینی آرگن دا بٹ ٹول دا کئی چی اکارڈنگ ٹو دا رولز اینڈ ریگولیشن دا ٹرانسپلانٹیشن.
بلخوا پا پیخور کے دا گردو یا ماہر ڈاکٹر چی پیخور کڈنی سینٹر یا دا گردو مرکز کے کار کوی ڈاکٹر عالمگیر مشا لیڑو تو ویل چې دا ریګولیټری اتارټی د پاکستان په نورو صوبو او خارونو کې د وړاندې نه کار کوي. ولې دلته ډېر وخت پس حکومت دې ته قانوني شکل ورکړو؟ خو دا یو ډېر غوره ګام دی. ڈاکٹر عالمگیر دا هم ویل چې دې قانون نه کېدو له وجې وړاندې د ګردو او نورو اعضاو زیاتو نرخونو له وجې د دې غیر قانوني کاروبار نه هم شروع شوی وو چې زیاتره غریبو خلکو به د پیسو پیدا کولو لپاره هم خپلې ګردې خرڅولې او دې نه علاوه به په بیلابیلو طبي مرکزونو کې په دوکا یا په ناپوهۍ کې هم د نورو خلکو ګردې یا د بدن نور اعضا د خرڅولو لپاره ویستل کېدې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیسي خبرونې،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com